بادشاه فطرت ستړی مشي لتان تفصیل ورو
انت تاسو ورنګ سلامونه باندې کوم تیرش په فرا ولایت کې اور بیا ګند بيدونه تاسو سوي دي یو بریده فرا ولایت بلبل کول سواري د فاروق پر سیمه کې د نظامه پر قرارګا تر سره سوي دي چې په دې بریده کې ورکیږي تلفات هم دي او ستدي خو ته نظر هم چې مشتره رسیدلي د واتو پولیس په شاخه کې وجلسه هم داشن د نشو ګل ټنګونه هم ورسوي دي په بلې بریده کې د بلبل کول سواري د شیوان پر سیمه کې کومندو پر دولت سوال مخالفان او سوال طالبان وجود سوی دی هلته او هغه برید په شاته وسوی په ورته وخت کې بل برید د فراه ولایت د لاشجوی ولسوالۍ کې د ایران سره فرمان پرته د هغه پر امنیت قمندانۍ ترسره سوی دی چې هلته هم ویل کېږي دواړه لور ته ډېر تلفات اوښتي دي خو تر اوسه د لسو وسوال طالبانو د مکجوب ده همداشان دوه تنو امنیتي ځواکونو د مکجوب خبر تایید سوی دی ما څه چې مخې هم د چارواکو سره خبرې کړې په یو بل برید کې په ورته وخت کې د فراه مرکز دراج په کلي کې هم په یو امنیتي پوستې برید سوی چې دغه پوسته هم ویل کېږي سقوط یې کړی خو امنیتي چارواکي دا خبره نه مني په دې پوستې کې هم د څلورو پنځو تنو د مرګ ژوبلې خبر تر اوسه پورې تایید سوی خو ویل کېږي چې شاید سیاست هم تغییر وکړي امنیتي چارواکو څه چې مخکې ما د فراه د لیوا د ویان سره خبرې وکړې نو دا خارجي سره هغه وایي چې سیمې برخې د حکومت تر کنټرول لاندې راغلي او دوی نور جزئیات ولسته رسنیو ته ورکوي.
ډیره زیاته مننه کوو دوستانو احمد شاه فطرت چې په فراه کې د څو ځایان خطو او د وسلوالو طالبانو د بریدونو حال راکوو. په دې بریدونو کې دواړو لورو ته د مرګ ژوبلې رپورټونه ورکړل شوي دي. دقیق شمیرې لا هم نه دي معلومې. په روانو خپرونو کې به بیا موږ له احمد شاه فطرت سره په تماس کې یو. خو اوس د خبري مطالبو برخه پای ته رسوو. نس پروګرام ته راځو. د ازادۍ راډیو مجله وړاندې کیږي.
آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجله درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. یو ځل بیا مو زه محبوب شاه محبوب د رادیوي مجله د نننۍ غنی اوریدو ترا بولم. په نننۍ غنی کې د فرهنګي خبرونو ترڅنګ په هنر جاج کې لیکوال او کرکټونکو طاهر ځلان په شاعرۍ کې په انفرادیت غږیږي.
دغه ځانګړتیاوې د انسان په وجود کې دي خو دا د انسان په تخلیقي صلاحیت حتمن اثر لري، اغیز لري.
په فنکار برخه کې له ځوان هنرمند او تمثیلګر سالار افغان سره د هغه په فن غږیږو.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د لاند زمکه په اسمان د یو خواچین نیول کوم اسکا د بلکون دوستان د ماسک په جنجال کې راګر افغانستان او پاکستان د اوستاس ته خغلی سالار
په زرفانه کې به لنډ کیسا قربانی ووري.
میرمن می له خوا غکړ سړیا زما چپلې هم نور د غندلو گنجایش نه لري.
ادب جام کې به د پښتو ژبې د لرغونی دورې د شاعرانو احوال لیکونکي سلیمان ماکول احوال خبر شي.
سلیمان ماکول د قومه یو پولی کوال راوتلی دی او د پښتونخوا په غرو کې سیاحتونه کړي دي.
او رحمین خیال کې به د کک او زرینی منظومه پیلیزه او لومړی سرود الله څېړنوال عبدالغفور لیوال څخه واوري.
لمر خاطبه د دعا رسم پر ځای شي د ساکانو ملکه هغه آغلی چې لخکر یې د اویا زر سپرو دی هغه پیغله چې لمسی د تایمیریسته زموږ ستره ملکه ښکلې زرینه.
په پیل کې له مریم توخی څخه د دیونی فرهنګي خبرونه اورو.
د اطلاعات او فرهنګ وزارت او د صنعت او سوداګرۍ د وزارتونو ترمنځ د جواز د صدرولو د واحد نمائندګۍ د جوړولو تفاهم لیک لاسلیک شو. د اطلاعات او فرهنګ وزارت مالی ادارې او ګرځندوی معینې پوهنیارې سیدې مشګان مصطفی د جواز د صدرولو د واحد نمائندګۍ د جوړولو او فعالول په مقصد د صنعت او سوداګرۍ وزارت د مرکزي ثبت او د فکری مالکیت له لوري رئیس سره یو تفاهم لیک لاسلیک کړ. پوهنیارې سیدې مشګان مصطفی د صنعت او سوداګرۍ په وزارت کې د جواز د صدرولو د واحد نمائندګۍ جوړول د جواز د صادرولو د بهیر پاسانولو کې یو ارزښتناک ګام وباله. او په دې برخه کې دغه وزارت د هر اړخیزو همکاریو ژمنه وکړه. د صنعت او سوداګرۍ په وزارت کې جواز د صادرولو د واحد نمائندګۍ جوړول د جواز د ویش د بهیر پاسانولو کې یو مثبت ګام وباله او زیاته کړه چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت تر اوسه پورې په بیلابیلو برخو کې 40 ډوله جواز لیکونه صادرول، چې دغه تفاهم لیک په لاس لیکېدو سره له دې وروسته د جواز لیکونو قانوني پړاوونه تر واحد چتر لاندې د صنعت او سوداګرۍ وزارت له لارې بشپړېږي. د سلامه شینواری د دریو کتابونو مخکتنه وشوه. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت له لورې د نوموتی کیسه لیکوال عبدالوکیل سلامه شینواری د دریو کتابونو چې زمانه خراب شي، اغزن، پالنګ او دری ژبې ته ژباړل شویو کیسو مخکتنه وشوه. د ولسمشر فرهنګي سلاکار اسدالله غزنفر وایي چې سلامه شینواری په خپلو کیسو کې د وطن ناخوالې، ټولنیزې ستونزې او یو شمېر مشکلات راخیستي. دی وایي چې سلامه شینواری یو له هغو لیکوالو دی چې تل یې له حقایقو پرده پورته کړې او د کیسې په ژبه یې لوستونکو ته حقیقت بیان کړی. د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون لوی رئیس لیکوال او کیسه لیکونکی محمد زرین انزور بیا وویل چې عبدالوکیل سلامه شینواری د معاصر دورې یو له هغو کیسه لیکونکو دی چې په لیک کې له هیڅ ډار نه دی کړی. دی وایي چې سلامه شینواری په خپلو کیسو کې ځینې هغه خبرې هم را روښانه کړې چې په ټولنه کې شته، خو ځینې یې د شرم له امله نشي لیکلی. یاد دی وی چې عبدالوکیل سلامه شینواری له دې وړاندې هم د لنډو کیسو ټولګې چاپ کړې دي چې د دری سربیره په انګلیسي، سلواکي، هندي او اردو جوبوش بدل شوی دی. د پکتیا اطلاعات او فرهنګ ریاست لخوا د کتابونه نندارتون پرانستل شو چې دوه ورځې به دوام وکړي. د نندارتون په دغه مراسمو کې چې د اطلاعات او فرهنګ ریاست په انګړ کې جوړ شوی و، د نندارتون د پرانستې پر مهال مرستیال والی عبدالولی صحی د کتاب د ارزښت، د ټولنې پرمختګ او د ټولنیزو شعور د لوړېدو په برخه کې د کتاب او مطالعې د رول په اړه وینا راغلو ګډونوالو ته واوروله. د پکتیا د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد شفا مشفق وویل په دغه نندارتون کې په زرګونه ټوکا کتابونه پکې نندار ریتا وړاندې شوې دي چې د شاوخوا 15 کتابتونونو خاوندانو او یو شمېر علمي ادارو استادو هم خپل کتابونه نندارې ته وړاندې کړي دي. هغه زیاته کړه چې په یاد نندارتون کې کلتوري، دینی، ټولنیز، ادبي، سیاسي او تاریخي کتابونه نندارې ته وړاندې شوي دي. په یاد نندارتون کې ګډونوالو د کتاب د ارزښت، د ټولنې د پرمختګ او د کتاب او مطالعې د رول په اړه خبرې وکړې او د قلم او مطالعې له خاوندانو څخه یې غوښتنه وکړه چې په دې برخه کې خپلې هڅې ګړندۍ کړي. په پکتیا کې هر کال د کتابونې په مناسبت د کتاب دا ډول نندارتونونه جوړیږي، خو د کتاب مینوال او لیکوالان وایي چې د کتابونو د چاپ او نورو برخو کې ورته اسانتیا
د زمان روان دور تیریږي. په هر دور کې شاعران پیدا کیږي او د خپل دور نمائندگی کوي. ځینې د ځانګړي انفرادیت یا ځانګړتیا څښتنان شي، په ټولنه کې وپیژندل شي او د خپل انفرادیت پر بنسټ تر ډیر ژوند دی وي او د ټولنې مقبول شاعران شي. په شاعرۍ کې انفرادیت څه دی او په شاعرانه فردي هویت کې انفرادیت څه ډول رامنځته کیږي، دا او دې تور ته پوښتنې په هنر جاج کې لیکوال او کره کتونکي طاهر زلاند را ځواب وي.
هنر جاج
زلاند صاحب کو په سر کې راته دا وایي چې په شاعرۍ کې انفرادیت څه معنی؟
په شاعرۍ کې ځانګړتیا یا انفرادیت دا معنی چې شاعر په خپلو شعرونو او لفظونو کې خپل ځان راښکاره کړي. هر انسان د دویم انسان نه جدا خاصیت او خصوصیت او صفات لري. دغه جدا خاصیت او صفات او ځانګړتیا چې ده، هو به هو هغه ځانګړتیا ده، هو به هو هغه ځانګړنه ده چې کله په شعر کې یو شاعر متوجه شي یا په نورو تخلیقي فورمونو کې شاعر ورته متوجه شي، ځان راښکاره کی، نو ښکاره خبره ده هلته د یو ځانګړي د یو منفرد شاعر په توګه وپیژندل شي. تاسو وګورئ د هر انسان د ګوتو خاپونه د بل انسان د ګوتو د خاپونو سره فرق لري. د هر انسان د ذهن ساخت او روان دا د بل انسان سره فرق لري.
دغه ځانګړتیاوی د انسان په وجود کې دي، خو دا د انسان په تخلیقی صلاحیت حتمن اثر لري، اغیز لري. نو کله چې په شعر او نورو تخلیقی فورمونو کې شاعر خپل ځان بیان کړي، نو دا د یو منفرد شاعر په توګه حتمن معرفي کیږي.
اکثر شاعران کوشش کوي چې ځان د یو منفرد شاعر په توګه ټولنې کې راڅرګند کړي، خو بیا هم په دې نه توانیږي. تر ډیره پورې ځینې راسي چې د نورو په سټایل او په سبک رواني لاغوي متاثر وي. څنګه کولای شو چې زموږ ځوان شاعران د یو منفرد او د یو ځانګړي شاعر په توګه په ټولنه کې ځان راښکاره کړي؟
شاعر که کله متوجه شي دې ته چې دې څه ډول خوبونه ګوري، په خوبونو کې د ده حالت سره کم وي، د ده کرکټر په خوب کې سره کم وي، کله کو ګوري په عام ژوند کې، کله چې دی ځان یو عادي انسان ګڼي، سره کم هیلی لري، سره کم برخورد او چلند کوي، او کله چې دی متوجه شي چې دی سره کم افکار لري، سره کم هیلی لري، نو دی کولای شي چې بیا همدغه شان همدغه توکي شعر کې داخل کړي. نو کدلته دی ځانګړی وي په ژوند کې، حتمن د په شعر کې ځانګړی کیږي. او کدلته د ځانګړی نوی د شخصي ژوند چې ده، د هغه کړه وړه، هغه تقلیدی له نورو خلکو اخیستل شوی، د نورو خلکو په ستګي، د نورو خلکو څخه غیزي، نو دلته اماغه تقلید انتقال شي شعر ته هم. نو لدې کبله ځنی ځوان شاعران داسې هڅه کوي چې ګنې دی نوې شیپنځی دی، یو منفرد شیپنځی، خو په حقیقت کې هغه یو مقلدی او ړون مقلدی، داسې مقلد چې دی په دې پوهیږي هم نه چې زه د بل چا په پسې روان یم، دغه کرکټر چې زه دلته ښکارا کوم، دغه ایډیال تصویر چې زه دلته وړاندې کوم، دا زما خپل نه دی، دا د بل چا نه راغستې دی.
معمولا موږ چې انفرادیت څیړو له دوو خواوې څیړو، یو جوړښتي او بلې مانوي. چې په جوړښتي کې تر ډیره پورې موږ په الفاظو په کلماتو په دغه خوا بحث کوو، او په مانوي کې معمولا په طرز فکر او په نړۍ لید بحث کوو. زموږ په شاعرۍ کې کومې یوه ډیره مهمه برخه ده چې په هغې باندې یو شاعر ډیر زیات ټینګار وکړي چې انفرادیت څرګند شي؟
کاظم خان شیدا وی مضمون د شعر لکه پیکر دی، رنگین الفاظ یې رخت و زیور دی، ورل ربو یا دا دواړه چیزه مضمون که هر څو دل رو باتر دی. په حقیقت کې د ټولو ژبو په ادبیاتو کې د لفظ او د معنا، د مفهوم او د فورم ترمنځ تړاو نهایت هم بلل شوی دی. نواخت یا ځانګړتیا یوازې په دې هم نه ده چې سړی ځانګړي افکار وړاندې کړي، او په دې هم نه ده چې یوازې ځانګړي الفاظ دی وړاندې کړي، بلکې د دغه دواړو یو داسې وډون چې دې یو ځانګړی مشخص شیری وجود رامنځته شي، هغه ځانګړتیا ده، هغه نوښت هم کېدلی شي. نو د دې لپاره شخصا زه خپل په دې ډیر تاکیدم کوم او مهمه بولم چې باید الفاظ او مفاهیم دا دواړه ځانګړي شي. که څوک دا وایي زه ډیر کله کله راته د تعجب وړ وي چې یو نیم ډیر هوښیار نه ځواورم چې وایي په دنیا کې نوې شی نشته. د دنیا هر شیبه د انسان تنفس هر شیبه نوې ده، هیڅ شی زوړ نشته، هغه چې زوړ شو هغه د تاریخ برخه شوه. نو له دې کبله هر څه نوې دي، یوازې زمونږ دید پورې تړاو لري. که زمونږ دید کائناتو ته موجوداتو ته نه وو، هر څه نوې دي. که زمونږ دید زوړو هر څه زاړه دي.
کلونه کلونه تیر شول، پیړۍ تیر شوې، پښتانه شاعران پیدا کیږي، مړ کیږي او شعر لیکي. په دې کې یوازې د ګوتو په شمار ځینې د ځانګړي لارې څښتنان راووتل، او د هغوی انفرادیت څرګند شو، د هغوی ځانګړنې څرګندې شوې. ولې په پښتنو کې داسې د انفرادي فکر او د انفرادي جوړښت شاعران پیدا نشول؟
علت دا دی په انساني ټولنو کې کله چې اجتماعي او ټولنیزې اړیکې ډېرې نږدې وي، هلته انفرادي تشخصات ډېر کم رامنځته کیږي، یعنی یو ځانګړي کرکټرونه ډېر کم زیږیږي. علت دا دی چې په ټولنه کې د ټولنې اخلاقي نظام، کم قواعد، کم دود دستور چې دی، هغه شخصیتونه محوکۍ له منځه وړي. هلته انفرادي شخصیتونه له منځه ځي، ټولنیز شخصیتونه جوړیږي. دغه سی ټولنو کې ډیر کم داسي چې یو منفرد شاعر لکه د غنی خان غوندې وزګیږي، یا د شهدا غوندې وزګیږي، یا د خوشحال خان خټک غوندې وزګیږي. یوازې په پښتو کې نه، په شرقي ادبیاتو کې، تقریبا د نړۍ په ادبیاتو کې علت دغه دی چې کله کورنۍ نظام، کله ټولنیز نظام د فردي هویتونو د محو کېدو سبب کیږي، نو هلته بیا د شاعرانو او د ځانګړو شاعرانو هغه چې منفرد لار ولري، چې ځانګړی سبک ولري، د هغه شعر چې په سلو نمرو کو شاعرانو کې شعر واچ به معلومی چې د پلان کې شاعر ده، داسې شاعران پیدا شي، نو دا یو څه سخت خبره ای. علت دی چې په دغه ټولنو کې انفرادي تشخصونه لمنځزي، او هغه ټولنیز قواعد چې دي، هغه ټولنیز اخلاقي نظام چې دی، هغه د فرد شخصیت ذهني سي.
او همدلته زه غواړم بیا یو پوښتنه وکړم، هغه دا چې موږ په یوې داسې ټولنې کې اوسیږو چې دلته انفرادي هویتونه له منځه ځي، محو کیږي، دا خو طبیعي ده چې یو انسان یا یو ډله خلک په دې نه توانیږي چې دغه انفرادي هویتونه د محو کېدو مخه ونیسي. ښایي یو کوشش وکړي خو په بشپړ ډول نشي مخه نشي نیولی. څنګه کولی شو چې موږ په داسې یوې ټولنه کې چې دلته انفرادي هویتونه لمنځه ځي، دلته خپل انفرادیت تر څرګند کو؟
د دې لپاره قرباني نهایت مهمه ده. د دې لپاره خپل هیلو، خپل غوښتنو، خپل هغه تمایلاتو ته چې د انسان په وجود کې دي، په درنه سترګه کتل پکار دي. د اخلاقي نظام په وړاندې د یو منتقد په توګه باندې خبرګون کول پکار دي. د شک په نظر هر څه ته کتل پکار دي. که په پټو سترګو ژوند ته دوام ورکړی شي، نو بیا موږ له دغه حالت نه راوځو. نو ځکه موږ به خلاق خلک هم نه لرو، موږ به نوې ټولنیز اخلاقي نظام هم نه لرو، موږ به نوې شعري جمالیات هم نه لرو، یعنی نوې د ښکلا تصور او حسونه به له منځه لاړ شي.
معمولا د اخلاقي نظامونو او یا د ټولنیزو قراردادونو په وړاندې درېدنه او د بغاوت کول په ټولنه کې خامخا مثبت او منفي غبرګون را څرګندوي. خو په داسې ټولنه کې چې ډېره زیاته سنتي او ډېره زیاته په دودونو ولاړوي، هلته به د دغه ډول فکر وړاندې کول او د دغه ډول ځانګړنې او انفرادیت څرګندول ګټه ولري.
هر هغه شاعر چې د یو غبرګون سره مخ نشي، یا په یو وخت کې ډېر زیات مینوال ولري، وې تاسې په دې پوه شئ هغه نوی څه ټولنې ته نه وړاندې کوي. خ شاعر، خ تخلیقکار او فنکار هغه دی چې هغه د وخت په تیریدو سره په هر دور کې یو ډله مینوال ولري. دا په دې معنی چې هغه په هر دور کې ځان بدلی، په نوی شکل راښکاره کیږي، هغه خپل تشخص د وخت سره لمنځه نه ځي، بلکې په هر دور کې تشخص د دې برقراري. دا ښکاره خبره ده چې د نوښتونو په وړاندې همیشه پخوانۍ مفکورې او پخوانۍ ډلې بدلیږي. خو فایده یې ځکه ده چې که مونږ چیرې داسې ونه کړو، زمونږ ټولنه به جامده پاتې شي. دا شعر چې دی، دا ټولنه متحرکه کوي. صحیح ده، مشکل بلدي. په خپل وخت کې د غنی خان په وړاندې ډېر مشکلاتو، په خپل وخت کې د کاظم خان شهدا په وړاندې ډېر مشکلات، هغه بیچاره ډېر ناله فریاد کړی دی د یوازیتوب نه. علت دا چې دی یو منفرد کرکټر کې راښکاره شوی. حمزه بابا په لومړی سرونو کې چې د یو پښتون تشخص چې دی فردي کړی دی، هغه تشخص دی پکې را څرګندېږي، له ډېرو حملو، له ډېرو انتقاداتو سره مخ کیږي، ډېر کړاوونه سره مخ کیږي. خوشحال بابا داسې وګورئ، له پښتنو چې دغومره سره ټکولې، له یوسفزیو، له خټکو، له اورکزیو، له بنګخو، یعنی د پښتنو له ډېرو قومونو یې سره ټکولی دی او ډېر شکایتونه یې کړي. علت یې دا دی، هغه فردي تشخص او شخصیت او کرکټر چې ده لره، د چې په شعر کې لره، نور ټولنه هسې نه وه، د دې له کبله د پناله فریادو د دې حالت ستونزې به سره به مخ کیږي، سختۍ به ګالي، خو د خپل انفرادیت سره به د مینه لري، د خپل ځانګړتیاو سره به د مینه لري. نو په هغه وخت کې به د دې سبب کیږي چې خلکو ته نوې ایډیا ورکړي، خپل ولس ته د ښکلا نوې تصور ورکړي، او خلکو ته په ذهن کې نوې مواد وټوکي.
سالار افغان یو له هغه ځوانانو دی چې د پښتو سینما سره ځانګړي مینه لري. هغه په یوې لري پرتی او رستپاتې سیمې کې اوسي. افغان لا تنکی ځوان دی خو ډیر کمالونه لري. زموږ همکار محمد واصل وصال په جلال آباد کې د سراج العمارت بڼ ته تللی وو او هلته یې له سالار افغان سره کتلي. په فنکار برخه کې به د سالار افغان له فن خبر شي.
فنکار
خستانوم سده
زمانم سالار افغان حقیقت را یو آزاد افغانستان ننګرهار.
سالار صاحب ډېر داسې مجلسی ټوکی مینناک سړی معلومیږي، څه کمالونه لري ته؟
تشکر مهرباني صاحب. زه خپل ځکه نو یو وادي فنکار یم، د فلمونو او ځکه نو فلمونو کې مې هم کار کړی دی او خپل مې د نطاق سره ډېر سخت شوق او روح ځکه نو زه په دې نطاق کې داسې نطاق جوړ شم چې حقیقت دنیا ته راوړم او دا د دروغ میډیا مس کم او حقیقت میډیا یا چکن دنیا والو خلکو ته وړاندې کم چې حقیقت د دنیا داسې ده.
کله د خبرونو ویلې دي او څه ډول خبرونه وایي ته؟
داسې یو ته داسې نه ډیر خلک زما د خبرونو مینوال تقریبا په نړۍ کې زدونیم لکه مینوال لرم او دونیم لکه مینوال سره زما د خبرونو د اکټینګ سیدا کم زیا فلمي اکټینګ کوم لکه پاکستان کې د فلمونو یو هیرو نعمت سرحدی دا غنوم نو ان زه خپل د اکټینګ کوم او هغه د اکټینګونه زما د سخت وخت لري چې کله قاضیان سره په عدالت کې خبرې کوي یا داسې نور څه کنه متری ګور لکه پولیس ته بدماشي کوي یا حکومت ته بدماشي کوي داسې د ویلن رول څه کنه ادا کوم.
ته یو اکټ مونږ ته اوس کولای شي چې ته پکې بدماشي
او سم
نوم می دولت خان دی، دولت ته می سلام دی، قانون زما غلام دی، هروش قماندانا اسما ته تر غلام جوړ شه، تا دولت حاصل کا اوسمو په کاروبار کې ګوتې موها خلیشه ته دولت سری بچیا ته دولت ته پار ز خپل وینه خرڅولې شم خپل بچی قربانه ولې شم خو د خپل قوم او د خاورې سره خیانت ته شم کولې. ست افغانستان اغه ایماندار پولیسي چې یو کړه مجرم ته د قهر په نظر ګورم به دا لا فوکم همیشه مې استفاره ته تورو تمبو شاته گزارم.
ډیر زبردست، خو ډیر زبردست اکټوک والله خوند دی وک ډیر ښه. تا ته خبرونه هم زده دي داسې ډیر خبرونه وای کله لیو ولایت نه کله بل ولایت نه نو خبرونه هم وای.
اوا وایم سمونه بسم الله الرحمن الرحیم پر ډیر در نستر اور ځکه نه زه ټول هوادوال سونه خلک چې زما دا خبرې ګور دا ازادي رادیو څخه خبرې اور ځکه نه زه د خپل ټول منوال ته هم د زده کوم ټک سلامونه او بیا خاص کر خصوصا خپل افغانانو هوادوال ته څنګه نن د زده کوم سلامونه هم خدای دی وی خبرې هله کوم نو زما دا وینه دا خاص ته ځین لکه ما هر ځکه کې تاسو ملاوي غي ستاسو تخفو خاور مې ستاسو خادم مې ستاسو غلام مې او د دې خاورې بچي مې ورته کنه سره دا خبر زه ډیره پاره کوم چې تاسو داسې تشویق کوم چې تاسو ټوپک کړئ او قلم واخلئ سنس او ټیکنالوژي اختیار کړئ د هوا په ذات وخه زه د سیکالوجي استادان جوړ شئ تاسو کنه د ټوپک په زمونه قلم استعمال کړئ او زما د خپل افغانانو څخه دا غوښتنه ده زه نور هیڅ ارمان نه لرم خو زما صرف ارمان دار شي په افغانستان کې به سواد خلک څنګه نه ختم شي او ټول سواد والا خلک پیدا شي او زمونږ ملک د تعلیم او د علم پرانا کې لکه دنیاوالو خلکو ته څنګه څنګه وخوځل چې زه په لس کلنې عمر کې ما خپل درېم پورې مکتب ویلې خو الحمدلله زه اوس پښتو ګوزه په پویګم. یس آی ایم کین سپیک انګلیش، مای نیم از سالار افغان، مای فادر نیم مستر سوایب گل، آی ایم جاب سپیس سکیورټی ای بی پی پولیس افیسر ګورنمنت افغانستان. یو رات تھینک یو سر سیڈون فیس اگین واٹ پرابلم نو پرابلم سن اردو بھی سمجھتا ہے اگر جو کچھ بولتا ہے میں بولوں گا بول کیا بات ہے کدھر کرنے والا ہے کیا کام کر رہا ہوں نہ بیٹھ جاؤ چائے پیو روٹی کا بتاؤں فارسی فارم میں دوں وطندار مندانہ بس جانے جو راستے خوب بس بچہ جو راستے کھانا اس کو جاس کھانا ہے من گرا راستے بیس نان میں خورم چائے میں خورم گپ گپ بزن دے روان سلور جب من سے کنن پختو سرا سے کنن خبر قبل سم
نو کسے خود ماشاء اللہ در تڑی زیات عزت دی غزل اور روپائی دا شان نمز دی
او سے بار سے عزت دی خدا اس نے سینہ لگا کمزور دا ہیڈ کیلنڈر جالے میں لگا خراب بدن خفقے من تا سور خیر دا سے بتو ہے ہم سے
یو سخ ہوا ہے میں والو تا
قدم قدم کے سلم کے خور دے لک چیز میں د دنیا د خلق توڑ دے ٹنگ 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 یا قربان ننگ 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 رور تر رور تلا سون یار تیار پاتش میں پہچان دے اتوار
زبردست خبرونه هم وای مینوالو تا مایک والا خبرونه وای.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دلان زمکه پاس اسمان ده خواچین دی بلکوم اسکا دی بلکوم هندستان دی ماسک په جنجال کرا ګر افغانستان او پاکستان دی اوس تاسو خغل سالار ویان حقیقت رړي وزاد افغانستان په نړۍ کې دا وخت نوی او تاسو ترين خبرونه اوریدئ شي. د ننګرهار ولایت محترم والی خغل وحید الله کلمجی چې د 13 کال پرتله پسې غنی کال کې د ننګرهار په ولادت کې تعداد تنفسونه سی واچو چې زمو په بجټ سخت کمایرا وسته دا مونږ ته په کاردار سي د ننګرهار په ولادت کې ترافیکي حادثې خود کاستماکي ترسته اکمالات او نور د سیاست اقدامات له خپل کوټل ګامونه او چتکو چې د ننګرهار ولادت څخه عوام په تخت برلې شي او مخ په شخصي اقتصادونه برابر کو بیا په تر د امریکای د تختلار غوړه کو دا ننګرهار امنیه قومندانه او امنیتی ځواکونه هم سره په دې کشمانه کله چې الحمدلله مونږ په راتلونکو کال کې د ننګرهار په ولادت کې د امنیت په ځای باندې بیا امنیتی رامنځته کو ول چې زمونږ اقتصاد سخت ضربه خوړل د خر د قدم قوام تباه برباد شي. دا کونو ولایت په اسد آباد خر کې د شهیدانو چوتر څنګه د ګجرو د خرو یو پریس کانفرنس لیست راوته د مظاهره په دوران کې چې مونږ رضا خو دفتر خاغله ګجروال صاحب نه منو د مهاجرینو رئیس ته کله وکه مونږ چیرې په پاکستان کې ځان مرګ بریدونو راکټي بریدونو ته دوام ونکو د پاکستان حکومت ته ونه سو چې د افغان مهاجرین د افغانستان په لور راستانه کې همغه بیا ری پیارټي موصول خاص خپره کوم کونه ول خو شخصي اقتصادونه برابر کو خیر د قدم قوام تباه برباد شي. سالار افغان حقیقت رډیو آزاد افغانستان
یار سالار دا خو ډېرې جالبې کیسې وټو کې خات خاغله سالار مخکې دیو ډایلاګ راته وکړه د فلمونو او ځان دې پکې نعمت سرحدي جوړ کړو دا ځل د چا ډایلاګ کې
دا ځل د قانون په باره کې د وکیلانو د قاضیانو ډایلاګ کومور
ار 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 عدالت افغانستان د قانون لاندې مجرم مجرم سلم خان و داکم خان چې قانون په قتل کې نیولې د وکیلانو او د گواهانو بیان دې شروع شي. قاضي صاحب دا هغه کم اصل او بغیرت خلق دی چې همیشه میستفاره د ډیرو شرابو او د ډیرو پیسو په نشو کې ټول مرد خوارانو غریبانو عزتونه سلوب کړي. لهذا زما د قانون څخه دا درخواست دی چې قانون دې تر سخت نه سخته او یو سنگین سزا ورکړي. هم آی ابجکشن یو نړر سما خوږ دوست وکیل په دوی خامخه الزام لګول غواړي کسر میدار خلق د چا د عزت سره لوبې کوي خو دا کم زور ظلم زبردستی نه کوي د خپل دولت په کاروبار کې هر یو بزنس کولی شي. لهذا زما د قانون څخه دا درخواست دی چې قانون دې با عزت برې کړي. اور دغه وکیل چې ټول عمر دې د حرامو ګټه کورته ولډه خو نن د الله پاک دا قرآن پاک په لاس کې واخله او اختیار اختیار ویل شروع کا چې زه دې معاف کوم او ګره پانسته تختې ته ورسوم. معافي غواړم قاضي صاحب زه قانون ته دوکه ورکولی شم خو الله پاک ته دوکه نشم ورکولی. قانون دې دې د پانسته تختې ته ورسئ. ار 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 عدالت دې نتیجې ته ورسېدو چې مجرم سلم خان ول داکم خان د وکیلانو د ګواهان د بیان نه پس دا قتل په حقیقت کړی ځکه خو تاذرات افغانستان عدالت دې ته با عزت حکم د پانسه کوي. قاضي صاحب
یو داسې ښایسته شعر ووایه چې خلک یو څه زده کړي ورنه
چې ستا د بدو نه بېغوره کینې داسې بې ننګو ته قرار نه منم چې همیشه د تا مصروف اوسي نور مې زلمې د تا وزګار نه منم په خپل ولۍ کې محبت چې نه وي داسې بې مینې بد کردار نه منم چې د الله دپاره دوست مې نه وي سودا د سر د خریدار نه منم نو ټینګ شې ای زما د ملت غداره نور ستا په خوا کې زه خپل یار نه منم.
ډېره مننه سالار افغان.
کیسه مو تیر طبیعي او دراتلونکو پاړه د محتاطی فکر درکوي. د زرپانی په نننۍ پاڼه کې زموږ همکار وګمه جبار خیل د یوې ټولنیز ناخوالی کیسه کوي.
زرپانه قربانی نن د عرفات ورځ وه. عرفات یعنی د مسلمانانو د اخوت او وحدت د تمثيل ورځ. عرفات هغه ځای دی چیرې چې د نړۍ ستر لارښود د ژوند مهم اساسات خلکو ته زده کول. دلته خلکو د لوی اختر د لمانځنې لپاره لازمې تیاریانې نیولې وې. چم او ګاونډ ته مې لیدل چې ګاونډیانو ښکلي پسونه او ورغمې د قربانۍ په نیت راوړل. زه نه یوازې له کلي کور ګاونډ او وطن نه لرې مسافر وم خو غربت ډېر سخت ځورولم. نور مې چاته د پور د ویلو توان نه درلود ځکه دلته مې له هر چا پور اخیستی و. دا منم چې دلته عرفه وا بازار او کوڅو کې غنو غنا خوزما د زړه په دنیا گئی کې بیا هغه معمول او رسوا ما زیګر کور ته راغلم پوره 800 روپۍ را سره وي خو میرمن ته مې دا ونه ویل چې څو پیسې را سره دي لوروغ بړ ورسته زوی میرا منډه کړه او په غې کې مې کېناست ویل یې بابا تا خو ویلی و چې په لوی اختر کې درته چپلۍ اخلم اوس خدا دې سبا لوی اختر دی ما ویل بچیا په سترګو د مازیګر ل لمانځه وروسته بازار ته زو او درته یې اخلم میرمن مې له ها خوا غکړ سړیا زما چپلۍ هم نور د ګنډلو گنجایش نه لري دا څو واره مې د کالیو پستن ګنډلې دي ورته کړل مې سمه ده وروسته ل لمانځه ځان تیاروه بیا به په ګډه لاړ شو او دواړو ته به یې واخلم ل لمانځه وروسته لومړی د ترموزونو دکان ته ننوتو د چای ترموز مو واخیست ځکه چې ترموز مو نه درلود په 300 او 150 روپۍ مې ترموز واخیست له هټۍ ووتم او ځان سره مې حساب وکړ چې په پاتې پیسو به نور شیان وشي او کا د سلمترو په واټن کې د کلچو هټۍ ته ننوتم د 150 روپو کلچې مې واخیستې او ورو ورو د چپلو دکان په خوا ورغلو له ننوتو سره سمې مې سترګې په یوه جوړه چپلو ولګېدې چې خدای ته حاضر ډېرې مې خوښې شوې خو غربت او اقتصادي ناچاریو د چپلو ارمان ځان سره د هیلو هدیرې ته یووړ د لږ ځنډ او سوچ وروسته مې له هټۍواله وغوښتل چې د ماشومانو چپلۍ راواخلي هغه څو رنګه چپلۍ راواخیستې خو د میرمن مې خوښې نه شوې له هټۍ راووتو او بل دکان ته ورغلو هلته مو ډېرې ښکلې او رنګارنګ چپلۍ وموندلې په یوه جوړ مې د بچی او میرمن دواړو سلا وشوه هغه مو له لږ جنجاله په 130 روپۍ واخیستې میرمن لکه زما په سوچونو او ژیړ رنګۍ پوه شوې وه ویل یې زه یې نه اخلم خیر دی چیرې به نه ځو رښتیا زړه مې راډک شو خو فطرت مې سترګې پرې نه ښودې چې د زړه تسل په څو اوښکو مات کړم ما ویل نه داسې نه کېږي ما سره کافي پیسې شته او اخلم یې دو جوړه چپلۍ مې د میرمن خوښې شوې یو جوړې زیاتې ښې وې هغه مې راواخیستې او د هټۍوال سره مو په 300 کوتاهي وکړه د خوراکي توکو هټۍ په لورې وخوځېدو صرف یو کلو پیاز مې واخیستل او هټۍوال ته مې وویل چې مایده پیسې نشته بله ورځ به یې درکړم له دې مې تل سودا راوړله په تریخ تبسم کې یې وویل پروا نه کوي د ترکارۍ والا په لورې روان شو له هغې نه مې لږ اندازه نانا دنیا او مولی سرخاک واخیستې هټۍ والا چې یوه دنګه توره میرمن وه په زړه ډېره مهربانه وه تل به یې زما بچي ته تازه شیان ورکول او موږ سره به یې توت روغبړ کاوه هغې ته مې هم وویل چې ماتې روپۍ راسره نشته بیا به یې درکړم هغې په زړه سواندي انداز او رین تندي وویل که نور څوړې هم یوسه ما ویل مننه نور نو د کور په لورې را روان شو له بازاره تر کوره راز راز فکرونو سوچونو او خیالونو د غم پټال زنګولم د کور د دروازې په لیدو د اندېښنو له اسبه ناهیلې را کوز شوم اختر لپاره مې جامې هم نه درلودې لنډه چې اختر و خو ماته د اختر کومه نښه او نښانه نه ښکارېده د سبا مو نه لرله خدای ته حاضر د مایوسیت څپې داسې د ناهیلۍ کوهي ته غزار کړم چې ترې راوتل راته بې حده ناشوني شول سترګو کې مې بی اختیاره اوبه ډنډ شوې باران پیل شو غمجن سیلاب مې په مخ راغی او د زړه تلې را خړوب کړ د اوښکو په ګرداب کې ویده شوی وم د ملا په اذان پاڅېدم او مسجد ته ولاړم له لمانځه وروسته کور ته راستون شوم ترخه چای مو وڅښل د عیدګاه په لورې روان وم تر څنګ مې ډلې ډلې خلک چې نوې جامې یې اغوستې وې روان ول ناڅاپه مې په خپل څلور کلن شلیدلې کمیس سترګې ونښتې چې نن مې د لوی اختر د لمانځه په موخه اغوستې وې ما ویل که دا خلک په دې نړۍ کې نه اوسي ځکه ډېر خوشحاله وم د اختر له لمانځه وروسته غلی کور ته راستون شوم ځکه ما خو څوک نه پېژندل په کور کې مې له زوی او میرمن سره اختر مبارکی وکړ زوی مې په غېږ کې ټینګ کېناست ویل یې بابا ما ته به اختری راکوې زه او زوی مې د باندې ولاړو دلته مې چې کوچنیان لیدل چې په ښکلو جامو کې لاندې او باندې تاوېدل سلامونه او اختر مبارکۍ یې کولې عجیبه خوند او مزراته د دوی په معصومو څیرو کې ښکارېدله له ورایه یې مینه او اخلاص دربخه زموږ په چم او مالت کې په لسګونو مسلمانانو سیدل د ګوتو په شمیر څو تنو قرباني کړي و چې شمیر به یې لڅلورو نه زیاتېده. داسې خلکو قرباني کړي و چې اصلا په کال کې پراته له ځینو جمعو نورې د مسجد مخ نه و لیدلی. دوی کې ډیری داسې خلک هم و چې کورونه یې د مسجد دروازې ته څیرمول، خو لمانځه ته نه راتلل او اوس یې قرباني کړې وه. داسې خلک مې هم ولیدل چې فقط دیاړي یا مزدوري به یې کوله، خو هم یې میرمن او هم یې ځان ته قرباني کړې وه. ټولو ته یې د قربانۍ غوښه ایښله. مګر ځینې داسې خلک مې هم په خپلو ګناهګارو سترګو ولیدل چې هیچا ته یې قرباني غوښه ونه ویشله. ویل یې زه خپله مستحق یم، ځان سره مې کړل، خانه دې خرابه مشه نو بیا قرباني ولې کوې؟ بس وایه چې ځان ته مال د غوښې په پار حلالوم. د دوی کارونو ته په کتنې سره مې خیال ته بېلابېلې پوښتنې درېدلې. آیا قرباني به ډېره مهمه وي او که فرض لمونځ؟ آیا د دوی قرباني به خدای تعالی تقبل شي په داسې حال کې چې ګاونډۍ د یو وخت قطغه ډوډۍ نه لري؟ آیا دوی د ګاونډیانو په اړوند کوم مسؤلیت لري؟ دوی کې ځینې داسې هم و چې نه یې تکبیر زده وو او نه ورته د قرباني احکام معلوم ول. په ځینو مسلمانانو کورنیو کې خو آن د آزادۍ او اخلاقي فقر لمر ختلی و، خو دوی به قرباني د ټولو ګناهونو د تویده او معاف وسیله بلله.
د پښتو ادب لرغونی دوري په برخه کې چې کوم معلومات زموږ په لاس کې دي، اکثره د سلیمان ماکو د تذکرۃ الاولیاء په استناد خل شوی. د ادب جام په نننۍ برخه کې د سلیمان ماکو د ژوند احوال خلو. د ادب جام دا برخه سهار ګل میرزا وړاندې کوي.
ادب جام
سلیمان ماکو د پښتو ادبیاتو د لرغونی دورې په نثري برخه کې چې د کوم لیکوال لیکنه تر لاسه شوی، هغه سلیمان ماکو د بارک خان صاحب زی ماکو زوی ده چې د کندهار فارغستان کې اوسېده. د ماکو قوم تر اوسه هم لږ تعداد هوري اوسي او په ابدالیو یعنی دورانیو کې شاملې کې. سلیمان ماکو له دې قومه یو پوه لیکوال راوتلی دی او د پښتونخوا په غرو کې سیاحتونه کړي دي او د خپل عصر مشهور روحاني او ادبي رجال لیدلی دی. دی په خپل وایي چې پر 612 هجري کې تللی وم او د پښتونخوا په غرو او رغو وګرځېدم. د لویانو مراقب مې لیدل او پلټل مې. داسې ښکاري چې سلیمان ماکو تر دغه مفید او ګټور سفر وروسته موفق شوی چې د پښتنو د نومیالیو بزرګانو په احوال کې و تذکرۃ الاولیاء ولیکي او د دوی ویناوی او اشعار په دې کتاب کې خوندې کړي. په خوشنۍ سره چې دا کتاب اوس هرک دی او یوازې لومړی او مخونه سمک پلاس کې دي. سلیمان ماکو د پښتنو پخوانی مورخ او نثر لیکونکی دی او د ده د نفیس او ګټور کتاب دغه څو مخه د پښتو ژبې او رجالو د تاریخ لپاره داسې مفید ثابت شو چې د ادب او پښتنو تاریخ تر ابده مرهون کړ. د سلیمان ماکو د تذکرۃ الاولیاء که څه هم یوازې اوه ډک مخونه تر لاسه شوي، خو له تاریخي پلوه دا اوه مخونه هم خورا ارزښتمن دي او د پښتو ادب لپاره د طلایي اثارو مثال لري. په دې اوه مخونو کې بیټ نیکه، ملکیار غرشین، شیخ اسماعیل او قطب الدین بختیار معرفي شوي او د هغو د کلام بیلګې پکې راغلي دي. د نثر برخه یې چې د شاعرانو معرفي رنغاړي په سلیمان ماکو پورې اړه لري او د نظم برخه یې اړوندو شاعرانو پورې. په عمومي ډول د سلیمان ماکو نثر خوږ، روان، ساده او له ځانګړي آهنګ ډک دی چې په خاصو ځایونو کې سجه کارولې ده چې د نثر ته یې زیاته ښکلا ورکړې ده. درنو اوریدونکو، د سلیمان ماکو د نثر نمونې ډېرې، خو د بېلګې په توګه یې د یوه نثر یو پاراګراف وړاندې کوو. مراقد د اولیاو او واصلینو مې پلټل او په هر لوري می کاملان مندل او د دوی په خدمت کې خاک پایوم او هر کله په سلام ورته ولاړ.
آزادی رادیوی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
کک او زرینا د هغې منظومې نوم دی چې لیکوال او څېړونکي څېړنوال عبدالغفور لیوال د هیرمند د سیند په غاړه یوه تیره تاریخي پیښه هنري منظومه کړې ده. کلونه وړاندې د هیرمند د سیند د اوبو پر سر د پارتیانو او ساکانو ترمنځ جګړه رامنځته شوې وه چې کک او زرینه منظومه د همغې پیښې هنري بیان دی. په ورېښمین خیال کې د کک او زرینې لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال په خپل ژبه د منظومې پایلیزا او لومړی سرود دراوروي.
د هیرمند پر غاړه ناست یم سیند بهیږي، د بابا له لوړو غرونو راخوځېږي، غاړې غاړې د هامون تر البندونو په څپو وایي کیسې د تاریخونو، څه رازونه د طبیعت له کتابونو. ی هیرمنده ی څپانده مسته سینده، تا نه اورم غلی غلی را تخایې، سما د تللیو زمانو رک پرتمونه، ستا بهیر کې را روان په غورزنګونو، ستا څپو کې د نیکونو حسرتونه. ی هیرمنده ی سرکشه مسته سینده، لا به څومره آزمویې ته ارادې مو، ستا په څیر زموږ پراخه حوصلې دي، چې مو څومره ډوبوې لا نه ډوبېږو، چې مو څومره کړوې هومره پخېږو. ستا په څیر مو غورزنګونه مست څپانده، ستا پر څنډو مو جنډې دي لاره پانده، موږ هماغه یو چیوو او لا به پایو، تا به څښو لا به مستیږو، تا به ستایو. زه دې اورم چې څپو کې راته وایې حماسې زما د نیکونو د ساکانو، زه دې وینم چې لا مست یې هم څپانده، خاطرو کې د پیړیو زه بهانده. درته غوږیم راتا وایا راتا وایا، دینی کنو پرتمونا راتا خایا راتا خایا. لومړی سرود د هیرمند د چپو خوک وګم لگیگی، د گز چنی له اوبو سره نڅیږي، لوی زرنګ د پسرلی د کور میلمه شو، جوړه سپینې بتې کټ سره تاویږي. سکال ډېرې اوبه راغلې په هیرمند کې، د بابا پر څوکو ډېرې واورې شوي، د سیند غاړې ته د شنو باغونو منځ کې د سپرو سپاهیانو ډله را روانه، د آسونو ترشا دوڑی پورته کیگی. سپاره راغلل د هیرمند سلام وکړ، د سیند غاړه کې خواره واره را تاو شول، د تاهیس ماسات مزدک ته لږ ورڅیرمه، هغه ځای چې د سیندونو اروا ګرځي، هر سهار چې پکې لامبي هاپی ښکلی، د آسمان زرفرو هرې پکې ستایي، د ساکی ټبر د سوغ و عظمتونه، د سپاهیانو مشر غږ وکړ سپرو ته، له مزدک ګرد را تاو شئ نیزوالو، خادمان د دې سیند غاړه کې ګلپوخه، د هما څلویښت خومونه دلته راوړئ، سبا ورځ سپېڅلې ورځ د دغه کال ده، ګهیڅ وخته چې لا لمر نه وي ختلی، چې لا بتې د سیند غاړه کې تاویږي، د ساکان د دربار سپاهیان به راشي، لمر خاطبه د دعا رسم پر ځای شي، د ساکانو ملکه هغه آغلی چې لښکر یې د اویا زره سپرو دی، هغه پیغله چې لمسۍ د تایمیریسته، زموږ ستره ملکه ښکلې زرینه. لمر خاطبه د دعا رسم پر ځای کړي، د سپیڅلي هیرمن څو پستی چپی با د هغې د قدمونو درشل ښکل کړي. سبا لوی ورځ ده ټول زرنګ په تمه د هیرمن برکتونه دي مدام وي د زرینې ملکې د تاج زلاته د لمر ستوریو او سپوږمۍ دې پرې سلام.